چې تاسو ته لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په غبرګون ویلي دغه پیښه په هر اړخیزه توګه تعقیبیږي او لازم اقدامات به وشي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي پرون د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنو سیمو د پاکستاني ځواکونو لخوا بریدونه شوي. د راپورونو په اساس افغان پوځیانو هم ځوابونه ورکړي دي. په دې نښته کې د افغانستان لوري ته 15 ملکیان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د اختر تر څلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشي کوي. ښاغلي غنی ویل دغه طالبان د هغو طالبانو په ډله کې نه دي چې د وسلوالو طالبانو له لوري نومونه دوی ته ورکړل شوي وو، بلکې تر هغه اضافه دي. هغه ویل د طالبانو د لیست په اساس 4600 بندیان خوشي شوي او د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه به مشورتي لویه جرګه وبلل شي. د کورنۍ چارو وزارت ویي د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې پرونی موټر بم چاودنه د وسلوالو طالبانو لخوا شوې. په دې چاودنه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 30 نور ټپیان دي. په هرات کې نن یوې بمي چاودنې 14 ملکیان ټپیان کړي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار ویلي د افغانستان د کرونا وایروس په خاطر له سخت اقتصادي ځوړ سره مخ دی او د بیپولي خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوي خبریال انورجان کیتران په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه کړې.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. اوس هم ورزو 19 بحثه 25 دقیقې.
25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 25
متاسفه يم چې حکومت
کې کړې
د ازادۍ رادیو 19 بحث.
د افغانستان حکومت او طالبانو د لوی اختر په مناسبت اوربند اعلان کړ. که څه هم په دې برخه کې شرایط وضع شوي، خو بیا هم د خلکو له هر کلي سره مخ شوي دي. عامه غوښتنه تلپاتې اوربند او ثبات دی، خو افغان حکومت او طالبان هم پر یو او بل تورونه لګوي چې سولې ته د رسیدو په برخه کې خنډونه جوړوي. د دواړو لوریو ترمنځ تر اوسه درې ځله رسمن اوربند اعلان شوی دی، خو د نا اعلان شوي اوربند او د تاوتریخوالي د کمیدو موضوع هم مطرح ده. دا ډول اوربندونه د سولې د راتلونکي بین الافغاني ډیالوګ لپاره څومره مهم دي؟ آیا پرمختګ ته نږدې یو؟ د روانې اونۍ 19 بحث پر همدې موضوعاتو باندې راڅرخي. راسره مېلمانه د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د افغانستان د راتلونکي په اړه د تفکر خونی غړی او د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر ډاکټر عبدالباقی امین دي. خپل دواړو مېلمنو ته په بحث کې هرکلی وایم. آزاد صاحب، بحث په تاسو نه راپایل کمه. په دې وروستیو کې تقریبا درې ډول رسمن اوربند مونږ درلودل، نامطرح شوی، نا اعلان شوی اوربند هم و تاوتریخوالی هم. راکن شو هغه چې تقریبا په تیر شل کلن بهیر کې نوی یو څه ښکاري د افغانانو دپاره، د څه شي ښکارندوی کوي دا اوربندونه؟
مننه، سلامت اوسئ. له ټولو مخکې باید دا وویل شي چې دغه د افغانانو هر کلی چې دی اوربند ته کېږي، درې ورځنی اوربند تر دې وړاندې چې په تیر اختر کې سوی و او د تاوتریخوالی د کمښت ونی وه، دومره هر کلی چې د افغانانو لخوا کېږي، دا په دې معنا چې یوه شیبه هم که ټک ونیسي افغانان د هوساینې سا اخلي. بې له شکه چې دغه ډول اوربندونه یو ډول امیدواری رامنځته کوي، اما له بده مرغه د اوربند ختمېدو سره سم په تېره کې چې کومه تجربه موږ لرلی، خدای وکړي چې په دې اوربند نه وروسته تجربه تکرار نه شي، جنګ بېرته شدت موندلی دی. یوه برخه دا ده چې طالبانو تل هڅه کړې ده د اوربند په کولو سره چې دا وښيي چې په افغانستان کې د دولت په وړاندې او د بهرنیانو په وړاندې چې پخوا اوس د بهرنیانو په وړاندې نه دي، د هغه د دوه توافق امضا کولو وروسته، اما د دولت په وړاندې یوازینی قوت طالبان دي. دوی هڅه کوي چې دا چې وښيي او داسې سبي هم دي، ځکه کله چې اوربند اعلانېږي بیا بله خوا نشته چې هغه دې جګړه وکړي. که دلته نورې ډلې وای نو جګړه به تر اوږدې پورې جریان لري. دا د قوت ښکارندوی کوي. د طالبانو لخوا د اوربند اعلان زه فکر کوم چې یوازې د اوربند دپاره نه دی چې هغه یو خاص هغه ولري د حسنیت ولري، بلکې د نظامي قوت ښکارندوی کول دي او د سیاسي پرستیج لاسته راوړل دي چې وروسته مذاکراتو کې د یو قوي طرف په حیث باندې رامخته شي. چې افغان دولت هم په ورته وخت کې اوربند کړی دی او په تیر والی افغان حکومت هر والی پایل وکړ، دا درې طالبانو پایل وکړ د اوربند. له بده مرغه دواړه خواوې ان متحده ایالاتونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې یو ستراتیژیک پلان ولري. افغان دولت د سولې لپاره هیڅ ډول ستراتیژیک پلان نه لري، نه لیدل کیږي. د مصالحې عالی شورا رامنځته شوه، اما تر اوسه د سولې پر وزارت باندې د دوو خواوو د دوو ټیمونو، یعنې د ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ لا چنې روانې دي. کله چې دلته میکانیزم نه وي، کله چې دلته ستراتیژي نه وي، کله چې دلته یو قوي ډیپلوماتیک دستګاه نه وي چې هغه وکولی شي چې لابي وکړي او هغه ستراتیژیک ملګري چې دي د افغانستان د افغان دولت په هغه ته قناعت ورکول شي، بیا هغه د دې باعث شي چې په ځینې هېوادونو په ځانګړي ډول پاکستان باندې ځینې فشارونه وارد شي چې هغه د خپل نفوذ څخه په ګټه اخیستو هغه نفوذ په طالبانو لري، نو واقعي به له افغاني مذاکرات ته ولاړ شي او د پخلاینې او د سولې لپاره یو همشمول پلان وي چې بیرته کې د غربي هېوادونو ګټه هم خوندې وي، د افغانستان ګټه په سر کې وي او د سیمې د لپاره هم د ټولو هېوادونو ګټه خوندې وي چې دا ګواښونه یا ترهګري نور ته ګواښ نه شي. تر اوسه پورې هغه نتیجه چې توقع یې کېدل یا لازمه ده
ډیره مننه اتمن ډاکټر صاحب آزاد بیا تاسو سره ګرځم، خو اجازه راکړئ چې زه همدا پوښتنه ډاکټر صاحب امین نم مطرح کوم. پر لپسې د غورستی اور بندونه د سې شیخ قانون دوی کوي د افغانانو لپاره
په دې دلالت کوي چې دواړه طرفونه سولې ته میدان لري، په دې دلالت کوي چې دوی د عام ولس غشت مثبت وابور کوي چې دا خوښي دوی به جنگ سره تیری کی. عموما سولې طرف ته حرکت دلالت کوي،
یعنی تقریبا یو ډول خوشحالي یا خوخي د دواړو لوريو ترمنز یا د باور فضا را ایجاد شوی د حد اقل انځکه ک فکر مکړه او سچ کله لمړی اور بند په وړاندې اخترونه کې وشو دویم اور بند قرار نشو، خو دا سم مطرح کېدل چې یو اور بند شته مګر مطرح نه دی په ښکارا ډول باندې اوس چې اعلاني کی ظاهرا د ظاهري اعلان نه څه اخس خلق کولای شي
دا اخ کوي شي چې اوس د بهرانيان د افغانستان نوځي او په جنگ کې ټول اطراف افغاني دي او د دې جنگ کوم خساره چاوري هم افغانانو ته اوري، نو بنان د دې دلالت کوي چې دا جنگ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې، نو د یو زیات انداز پورې د فضا را متشوي ده چې دواړه طرفونه نرمش خوښي او ولستم د پیغام دی د خوشحالی پیغام دی چې د جنگ په افغانستان کې ختمي.
من ډاکټر صاحب بیا هم تاسو ته راګرځم، داسې مهال آزاد صاحب چې داسې مهال چې حکومت هم سولې ته ځان ژمن ښیي، تاسې په نیوکه وکړه او په طالبانو باندې هم چې هغوی ژمنتیا ښیي د سولې لپاره، خو نیوکه هم شته، انتقادونه هم شته، د لفظي هغه د لفظي جنگ ته شاهدان هم یاستې په دې وروستیو کې چې ډېر شدت موندلی د دواړو لخوانه، بیا ولې تقریبا که دواړه لوري وایي چې سولې ته ژمن یو دغه پروسه ډېره بتي او سسته روانه
ده؟ د پروسې د چټکوالي لپاره او د واقعي پروسې لامنځته کولو لپاره په ټول نړۍ کې کوم حد اند د لومړۍ جګړې د دویمې جګړې نړیوالې جګړې مثال راوخو، دغه نو څه اور بندونه سوي دي یا سولې رامنځته دي په نړۍ په کچه، یا مثلا موږ د انډونیزیا مثال راوخو یا په سریلانکا کې د باغیانو مثال راوخو، هغه د یو ستراتیژیک پلان له مخې کېږي. کله چې تاسو یو میکانیزم ولرئ د افغان دولت د پاره د بیلګې په ډول، دا یو میکانیزم چې په هغه کې د افغان په افغانستان کې د اوسیدونکو د حق کشر هغه خوندیتوب پکې وي. خوندیتوب په دې معنی د سولې لپاره چې هغه کې د بیان ازادي وي، هغه کې سیاسي خوندیتوب وي، هغه کې اقتصادي خوندیتوب وي، هغه کې نظامي خوندیتوب وي، هغه کې ټولنیز فعالیتونو خوندیتوب وي، په ټوله کې د جګړې بندې د دې میکانیزم کمښت نه دی لیدل شوی. داسې پلان ستراتیژي د طالبانو لخوا هم یوازې هغه د دوه تړون یا لوزنامه چې وګړه واخلو د متحده ایالاتونو او د طالبانو سرمن، هغه د دوه خواو د طالبانو او د متحده ایالاتونو مطلق هغه ګټې خوندیتوب باندې بحث وي چې په یو بل باندې بده د نه کوي، د یو بل په وړاندې به جګړه نه کوي. دلته د افغانستان د سولې لپاره
پر ژبه باندې دوی دا مسله کوي، خو شاته نورې حلقې شته چې هغوی اجازه نه ورکوي چې دغه ژمنتیا عملي رنګ ته ولاړ شي.
پر طالبانو باندې ډیر نفوذ د پاکستان دی، اما په طالبان یو ډله ده، هغه که د پاکستان لپاره کار کوي یا که د یو تر نفوذ لاندې وي یا بلیک میلینګ وي یا فشار وي یا پیسې وي، هر مسله چې دا به وي پاته پریږدو. پر پاکستان باندې چې بیا د کوم هېوادونو بیرته نفوذ دی چې هغه د دې لامل کېدلی شي چې په پاکستان فشار وارد کړي، هغه بیا د افغان دولت له ادرسه کېدلی شي چې هلته قوي لابي ولري تر څو هغه هېوادونه دغه یوادونو ګټه د متحده ایالاتونو یا ناتو یوادونو دی هغه ورکو ګټه شي نړیواله ډیپلوماسي او نړیواله پالیسی باندې بحثونه وسی او هغه بیا د دې بایس چې پاکستان باندې فشار والی شي دا کومه لیدل کیږي امدا د ټولو بایس د دې بایس ته ورای چې په افغانستان کې ځانګړي ډول ګاونډي یوادونو ته یو پراخ زمينه مسایده سویدا چې هغه لاس وهنه وکړي دا کټونه راځي کونړ یا خوست پراکټو وشتل کیږي د افغانستان د امنیت شورا تلاکات کونړ ته سفر هم کوي او خلکو ته دا ژمنه ورکوي چې دې ورسره اجازه ورنه کوي یعنی تر دې ورسره
اساس به دغه تک ک بهرنیان هم اتمن دګته ورکول کیږي چې د اوربند د پاره تلاټ شي واک پورته ک او اوربند شو حتمن ملتم عادی کیږي د یوې مسلې سره چې بیا 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 د یو شغختنه کیږي نو فکر نه کوي دا بخپله یو ډول دغه سي پالیسی وو چې مدیریت شي په کور دننه د افغانستان ګټه افغان ملت او افغانان ترسيږي
بیل شک دا افغانستان ته ټولو لوی مسله په پستر کې لومیتوب شو ورته کیږي هغه سوله د کله چې جګړه نوي سوله وي او سوله واځي په دې معنی نه ده چې د جګړې نشټواله یې سوله وي سوله د ثبات او عدالت پلي کول دي کله چې تاسو یو برخه لوی جګړه ده چې افغانستان سره مخ دی لپاره مرګه هغه د طالب په نامو وی کاغه بل ډلوي خو افغانستان یو لوی جګړې سره مخ دی دا یو بوده اما کله چې موږ داخل د نظام تر ازو کله چې دلته عدالت نه پلي کیږي او دلته هغه حقوق چې د دې هیواد وګړي لري هغه که الهي قوانینو ورکړي او هغه که مکني قوانینو چې انسانانو جوړ کړی دي بد ملګری ملتونو هغه کنوینسیونونه یا د بشر د حقوق قوانینو او بیا هم دا رنګ بیرته د حنفي فقه پر رڼا کې اساسي قانون د افغانستان اساسي قانون د اساسي قانون پر رڼا کې اوسي قوانین جوړ شوي دي غو لمخې چې کله تاسو خپل وګړو ته عدالت نه سي ورکولای عدالت نه پلي کیږي او ټول ډول دلته واټن رامنځته کیږي د خلکو د دولت ترمنځ کله چې واټن رامنځته کیږي دغه خالیګا بیرته نړیوال استخباراتي کړی د کوي نو په کور دننه کې دا یو مثال کور دننه کې که تاسو یو واقعي میکانیزم پالیسی او تعهد دي خاور سره ونه لري هغه کسان چې مسؤلیت لري مکلفیت لري هغه په ټول ډول ټول واړه مسایل هم لبا د مرګ بیرته سپېړه وهل کیږي شاته کیږي خالیګا رامنځته کیږي او د سولې د جګړې مسله ده او هغه د دې بایسته وي چې لبا د مرغه افغانستان تر اوسه په بد وضعیت کې راځي
ډیره مننه زه سپ یم راګرزم تاسو ته ډاکټر صاحب اوس دا د اوربندونه د سولې مخامخ خبرو د پایل لپاره د باور فضا جوړې دو سر سومره مرسته کولای شي په داسې حال کې چې هم جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سشن بي پورازه او هم د رول طالبانو هم په زلونو په دغه ورستوي کې ویلي چې طالبان ټول زندانیان د 2000 شي د وی اف تي دونن دنن اوربند البته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي سومره مرسته کولای شي د بین الافغاني مذاکراتو د خ پایل د پاره
په یو انداز پورې لکه څنګه مو چې ویل دا خوشبینی ده او ټول طرف ته د دوالو طرفو مایل دي خو هم زیات کومک نشي کولای ځکه دوالو طرفونه تر اوسه پورې خپل مواقفو او توجهاتو باندې پافشاری کوي او د بین الافغاني مذاکرات په کار دا و چې څلور میاشتې مخته شي وشي خو تر اوسه د امدي پافشاری او په نتیجه کې تر اوسه ځنډیدلی زه فکر کوم چې بیا هم تر اوسه زیات پرمختګ شوی بین افغاني مذاکرات کې شي زر شروع شي خو بین افغاني مذاکرات هم د ډېرو مشکلاتو او خندونو سره مخ دي ځکه چې دواړه طرفونه ډېر متباین او یو د بل سره بیل مواقف او لري نو د هغو لنډ کېدل او اتفاق ته رسېدل به ډېر زمان ګرځي زه فکر کوم چې دا یو مشکلی مرحله ته تاګ دی او دغه تاګ داسې تدابیر غواړي چې څرنګه وتوانېدی شي افغانان خپل کټ کې سره اتفاق ته ورسیږي او که چېرته بومبست وي اتفاق ته رسېدو کې داسې تدابیر باید ونیول شي چې څرنګه د دوی نظرونه سره لنډ شي او څرنګه وتوانېدی شي دوی ترمنځ داسې د تماس نقطې د افغانانو را ایجاد شي چې هغوی وتوانېدی شي هغه بومبستونه ختم کړي زه فکر کوم چې دې ته کلک ضرورت لرو ځکه چې امریکایان لکه څرنګه چې څرګندونه کوي او لکه څرنګه چې د طالبان سره په هوکړه کې کړي دي او دې شووځي نو چېرته افغانان خپلمنځو کې سره اتفاق ته ونه رسیږي نو په افغانستان کې د تخت بحران اندېښنې شته د ټولو افغانانو سره شته چې دلته کې د مرکزي حکومت یا د ضعیف شي او یا هم د دلته د واک په مختلفو جزیرو باندې ووشي چې هر څوک او هر سیاسي طرف خپل د نفوذ ځای ته لاړ شي او هلته خپل سنګرونه جوړ شي او په افغانستان کې د یو نظام چې ټول افغانستان ټول هم دته باندې حاکم وي دغه سوال سره مخ
شي. تاسو سه یو شمیر خندونه یاد کړل ډاکټر صاحب چې دواړه لوري ولري، دا خندونه مشخصا د اوربند د تمدید په اړه باندې دي که په افغانستان کې د سولې د راتلو په برخه کې دي؟
نه، اصل خو نظرونه د افغانستان د آینده په اړه دي. دلته مثلا څو اساسي مشکلات شته. یو ده چې طالبان چې اوس د سولې نه وروسته به آیا د حکومت په ادامه پیدا کوي که به یو موقت حکومت منصر کړي، یا د موقت حکومت صلاحیتونه او مدت به څرنګه وي، او څرنګه به بیا یو دایمي زعامت په افغانستان کې رامنځته کړي، د هغې لاره به څه وي. دا یوه جنجالي مسله ده. زه فکر کوم د دې نه اخوا په افغانستان کې د سولې نه وروسته به د نظام نوم او نوع څرنګه وي، دا هم هغه شی دی چې نظرونه په کې ډېر متفاوت دي. دا چې د طالبانو قوتونه، عسکري قوتونه راځي، څرنګه به یو ملي اردو او ملي امنیتي قوتونه به څرنګه د دوی په وجود کې سره جوړېدای شي، دا یاده به په دې کې مدغم کېږي که د دوی قطعات و بیل وي. دلته همدارنګه مختلف سیاسي اطراف هغه اسلحه لري او بې قانونه اسلحه لري دي. په افغانستان کې د یو مسلط نظام دپاره لارې چارې څه شی دي؟ ډېر مهم سوال دی. خلکو سره دا هم دی چې که چېرته امریکایان د ملک نه ووځي او په افغانستان کې سیاسي اطراف چې هغوی د ځان سره نظامي قوتونه هم لري، هغوی که چېرته د خبرو اترو د لارې موافقې ته سره نه رسېږي، خپل مشکلات نه شي حل کوی. د دې ضمانتونه څه شی دي چې دلته به بیا د دې ډلو ترمنځ په افغانستان کې خونړی جنګ دوباره صورت نه نیسي؟ دا ټول هغه مسائل دي چې په دې مشکلات پکې شته دي او په تخریب سره حل شي. خو یو شی چې ټول اطراف دې ته موږ او مجبور کوي چې ټول اطراف د جنګ د لارې د مسائلو د حل تجربه کړي او هغه ناکامه ثابته شوې، نو موږ ته دا امید ورکوي چې ټول اطراف یو سیاسي داسې توافق ته ورسېږي چې د افغانانو امید هم پیدا شي او د نړۍ ملکونه او د منطقې ملکونه هغوی سره هم دا اعتماد پیدا شي چې په افغانستان کې سوله او د هغې نه وروسته یو قوي او مسلط حکومت دا د ټولو په نفع دی او په دو طرف باندې ټول حرکت وکړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. انشاءالله نورې پوښتنې هم شته چې بیا تاسو نه یې مطرح کړم، خو اوس به خپل بل میلمه ته وخت ورکړم. مسؤلیتونه اوس د دواړو لوریو د دې بهیر د پیاوړتیا لپاره هر اقل صدیق اوربندونه کیږي، ترې د سالمې استفادې او د راتلونکي د ثبات لپاره یا تلپاتې اوربند لپاره څه وشي؟
مسؤلیتونه الهي مسؤلیت، وجداني مسؤلیت، ملي مسؤلیت، هم د افغان دولت دی چې د افغانانو استازیتوب کوي، هم د طالبانو چې هغه دا ادعا لري چې دی افغانان دي. د دواړو خواوو مسؤلیت دا دی چې د افغانستان واقعیتونه، ځمکني واقعیتونه شته دي. ځمکني واقعیتونه دا دي چې دواړه لوري څومره کېږي جنازې یوې افغان کورنۍ ته، چې دا ځمکني واقعیتونه دي. له همدې واقعیتو پر رڼا کې که پر داسې یو پالیسۍ کار وسي چې افغان وژنه بنده شي او د قدرت غوښتنې ته هغه تمایل کم شي، یعنی هغه شخصي منفیتونه، جګړه خو بې له شکه چې د قدرت لپاره طالب هم غواړي چې قدرت لاسته راوړي، او ډېر ډېر واضح یې ویلي دي په دې توافقنامه کې هم ویلي د متحده ایالاتونو سره، او بل لوری د افغانستان حکومت هم. اما څه چې دلته ډېر پکار دي، هغه د افغانانو هغه حقوق دي چې اساسي قانون ورکړي دي. افغانستان یو ولسواک نظام دی، ولسواک نظام رامنځته کېدل غواړي افغانان، او د همدې ولسواک نظام پایښت د افغانانو غوښتنه ده. د دې پایښت لپاره د دواړو خواوو مسؤلیتونه، بیا درې مسؤلیت متحده ایالاتونه دي چې جګړه کې مستقیما ښکېل دی، رهبري دی کوي او تر اوسه یې کړی او پایل هم دی کړی دی، اخو د نړیوال نورمونو له مخې کته راځو. اما د طالبانو د افغانانو مسؤلیت، د افغان دولت مسؤلیت دا دی چې ځمکني واقعیتونه د افغانانو د افغان ولس په استازیتوب باندې وسي. هغه نه جګړه ده په هیڅ عنوان، باید که طالبان وسم د پاکستان تر نفوذ لاندې وي، او چې دي هغه که هر څومره دا جګړه طولانی کې شل دیش کاله نور هم وکړي، پایله به یې بېرته ورسټوله وي. اما هغه وخت به بیا دی په افغانستان کې ځای ونه لري، د افغانانو په زړونو کې به ځای
وي. ډاکټر صاحب، زما بله پوښتنه له تاسو ده چې د بندیانو د تبادلې مسله هم یو له ستونزمنو برخو ده چې تقریبا ډېر کله پکې خنډ رامنځته کېږي، بیا د ریزون هم ډېر کله را مطرح شي، یو ډول کله بل ډول. او حتی د توقف مسله یو وخت مطرح وا خو روسه بیارت شو او دواړو لوري وای چې د بندیانو تبادله یو له هغه مسایلو ده چې پادی ډول باندې روانه ده او تقریبا د بندیانو تبادله هم د اوربن سره تړلې ښکاری او بیا هغه مسله ده چې بین الافغاني خبرو تم زمينه برابرې بین الافغاني خبرې حتما د تلپات اوربن لپاره هم هلته یو عمده بحث هم ده غلي اوس دلته د شته مسایلو د حل د پاره څه پکار دي حد اقلن چې د خند کرامنست کیږي یا کم خبرې اترې چې تبادله کیږي هغه د زشتې رویې پر ځای نرم حالت ته ولاړ شي او یو باور جوړ شي.
بله د بندیانو مسله کې خو زما په نظر د امریکایانو په زیات انداز پورې مسؤلیت لري، ځکه دغه هوکړه چې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ وشوه ډېر وخت یې هم ونیو او هغه معلومات وخت په وخت دوی افغان حکومت ته شریکول، نو امریکایانو ته دا په کار وه چې دا مسله مخکې د دې چې هوکړه وشي د افغان حکومت موافقه اخیستې وای او په دې کې دغه مشکلات چې اوس راجوړ شو دا جوړ نه شول. نوې جوړ شوې دي دا داسې لږ احتمالي چې واقعاً غوښتونکي دي چې په افغانستان کې سوله راشي او امریکایانو ووځي او دا وتل مسؤولانه دي په داسې شکل سره چې ځانله افغانستان کې یو مسلط حکومت چې د ټولو سیاسي اطرافو په اتفاق باندې وي هغه پرېږدي. خو که چېرته ټول سیاسي اطراف په دې کې شک لري، خو کوم شی چې په اوس وخت کې په کار دي زما په نظر هغه ده چې مختلف اطراف داسې فشارونه جوړ کړي چې بمبستونه ختم کړي او بمبست لپاره حل لارې جوړې کړي. زما فکر پارلمان خپل وظیفه درست شکل سره نه ادا کوي، دغه یو ملي قضیه د افغانستان د آینده په هکله چې ده پارلمان په هکله باید په افغان حکومت باندې فشارونه جوړ کړي، باید د طالب سره یو ارتباط خط جوړ کړي او هغه بیا د نظرونو بلندولو کې هڅې کار وکړي. کوم مثلا دغه بمبست چې څلور میاشتې ونیو دا باید پارلمان کوشش کړی وای دا دومره وخت نه وای ولا ذکر کوم چې د نور فکری علاقات افغانستان مثقف خلک دوی تماس نو ستې ته ضرورت شته چې هغه د دواړو طرفونو د اعتماد د بمبستونه کې دیش ادامه پیدا کړي او ادي هغه د ځای دی چې هغه د رسنۍ د انتظار د دواړو طرفونو خپل موقف اعلان کړي، دغه د تماس نقطه د اعتماد د تماس نقطه هغه د بمبستونه ان کړي دې تکلیف ضرورت دی چې مو فکر دا باید ایجاد شي او حکومت هم د دې لپاره تشکیلات وي چې طالب هم د هغې سره موافقه وکړي. نو که چېرته زه یو بل شی هم چې زما فکر په کار دي هغه هم یوه درسته ډیپلوماسي د سولې په هکله چې د توپ وکوي، زه نه پوهېږم خو همدغه د تماس نقطه سره پیدا شي یا د پارلمان خلک دا کار وکوي چې د منطقې هیوادونو منافع کلک په افغانستان کې د سولې سره ولري چې څو هغوی مثبت رول ادا کړي. نو مثبت رول ادا کول هغه دلته ډېر مهم دي. همدارنګه که امریکایان چې هم تر اوسه پورې هم هلته دوه نظرونه شته، یو دا چې د امریکایانو وتل د دوی په منفعت او مصلحت باندې نه دي او بل دا چې د دوی وتل په مصلحت دي. زه فکر کوم چې دغسې ډیپلوماسي کارول په کار دي چې امریکایانو ته دا ووایي چې که تاسې ووځل او دلته یو قوي حکومت رامنځته شي که ستاسې په نفع دی. د دې لپاره لابی کول د دوی د قناعت
ډاکټر صاحب یو مهمه مسله د سولې برخه کې تر ټولو چې زیاته مهمه ده او هم تلپاتې اوربند ته زمينه برابرولای شي او ما افغانستان ثبات ترسولای شي هغه فضا د فضا ایجاد ده په هر برخه کې، هم د بندیانو تبادلې برخه کې، هم د مخامخ خبرو د پایل په برخه کې او هم د ژمنو د عملي کېدو په برخه کې چې د غژمنې چې دواړه لوري کې هغه به عملي کیږي. هغه تاسو ورته د تماس ډله وړاندې په خپل خبرو کې یاد کړم، د تماس ډله باندې ډیر فوکس نه کوم ځکه چې دا راتلونکي خبرې تاسو دی خونی غړي هم یاست افغانستان دراتون کې پاره تفکر خو دا چې ډیر مهم سیاسي مشران پکې دی او تاسو هم غړي توب لري څنګه کېدې شو وس حداقل د هر اړخیزه فضا را منست شي او د باور فضا بیا د دې جوګ شي چې دواړه لورو ته قابل د قبول وسیږي.
شبه استقوال زمو فکر دا ډیر په کار دي، تر اوسه هم په رسنیو کې ځان د طالبانو طرف نه هم د حکومت سلام کسان هغه چې شبه تر اوسه هم د جنگ شبه ده جبه تر اوسه هم د جبه د شي دغه طرف آزاد نه دی، دغه طرف خپلواک دی، د پردیو لپاره کار کوي. جبه تر اوسه هم دا ده چې هر نوع حتی فکر ته یو سم تصرف هم وي په بل طرف کې هغه بدګماني کېږي چې دوی پکې مخلص نه دي. زه فکر کوم رسنۍ هم په دې کې ډېر ونډه اخیستی چې دغه جبه سمه شي او د دې ضرورت کلک شته
سره د دې چې جنگ ډیر طولانی او ډیر حساسیتونه په خلکو کې پیدا کړي په افغانستان یو چې په زور باندې هیڅوک بل طرف نشي تکولی. همدارنګه د افغانستان آینده هم په دې کې نغښتی ده چې ټول اطراف یو بل سره ومني، یو داسې مشارکتي نظام طرف ته لاړ شي چې هر څوک په هغې کې ځان وویني. که نه وي نو بیا به ټول خلک اصلحې ته لاس پورته کوي. نو دا قناعت چې هم شوی دی د دې غوښتنې دا دي چې ژبه هم د دې سره په همدې انداز کې نرمه شي او ټول سیاسي اطراف د دې لپاره د زمینه سازي کوشش وکړي چې ټول افغانان ورسره ایجاد وکړو خو اوس په خلاینې طرف ته ځي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ډېره مننه له خپلو دواړو میلمنو د افغانستان د راتلونکي په اړه د تفکر خونی غړی ډاکټر صاحب عبدالباقی امین او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد څخه. درنو اوریدونکو، خبرونه هم پای ته ورسیده. امید زهیر منمو په لاس باندې خو وخت
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ذرا ذا چی